السلام علیکم. د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي وایي چې یو واحده طرحه ورسېدلې او دوی ور باندې غور کوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د استانبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
The president is committed.
ولسمشر جو بایدن د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو استنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خواندي ځاله بدل شي. په ځانګړې ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي، موږ ځکه په لومړی ګام کې هلته لاړو.
د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. ښاغلی بلینکن وویل دا نه د افغانستان د حکومت، نه د طالبانو او نه هم د خلکو په ګټه ده چې افغانستان بیرته په کورونی جګړه کې ښکیل سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د استانبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د بیرالاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سادات منصور نادری سره پر دې موضوع کتلی دي. یوناما وایي په دغو کتنو کې د استانبول غونډې د چمتووالي تر څنګ د افغانستان د روانې جګړې د ختمېدو، د سولې پروسې د چټکتیا او د سولې په دغه بهیر کې د ښځو، ځوانانو او قربانیانو د غوښتنو د اورېدو پر موضوع هم بحث سوی دی. تکل سوی په څو ورځو کې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان پر موضوع غونډه وسی چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران به هم پکې برخه واخلي. د اروپا میشتو افغانانو د 15 نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربان ته غاړه کشیږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره سوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یو تنظیمونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د دې آنلاین غونډې ویناوال وو. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. ویل سوي دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یکشنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي ټوریزم عمل وباله او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحي ونه ویل چې د سبوتاژ په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څو، خو زیاتې کړه چې ایران دا حق لري چې د دغسې عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې راډیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د نتنز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبري یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچوي پرون یکشنبه په داسل کې پیښه سوه چې ایران تیره شنبه په دوو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنټرفیوژونه ولګول چې د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لاري نوې اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمی کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. او انګلستان د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. د په دسل کې د چې په انګلستان کې په کووی 19 ناروغي د اختکیدونکو کسانو شمیر کم سوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغي په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر لنن دوشنبه به ټول دوکانونه بیرته پرانستل سي، خلک به وکړی سي سلمانیو ته ولاړ سي او د عین کورنۍ غړي کولی سي چې په انګلستان کې یو استوګنځای ته په رخصتي ولاړ سي. جیمونه، د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانستل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لوري یو مهم ګام بللی دی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او و دقیقې کیدونکې دي. د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. دا شورا وایي چې په طرحه کې اوربند، انتقالي حکومت او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمي برخې دي. صفي الله ستانکزی تفصیل لري.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند، انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دي، نړیواله اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبيږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیې غونډې ته ولاړ شي. د ترکیې د غونډې نیټه کڅه هم سل په سلو کې نه ده ورسته، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کېږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیې د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لموږ سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچي او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو، امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملاړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ییز ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغه طرحې مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. په اصل کې چې د ترکیه غونډې ته چمتووالی روان دی. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوې هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالۍ سي؟
البته دا یو فرصت دی او خو فرصت دی او چې موږ سره غلی دی ستونزي بيخي ډېرې دي د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي ستونزې زیاتې دي موقفونه سره لري دي اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی هیله ده چې دا فرصت له لاسه ورنه کړی شي په تېرو وختو کې ښه فرصتونه د لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو لپاره شرایط لا اسانتر وو اوس دا فرصت وروستی فرصت دی که دا هم له لاسه ولاړ شي بیا نو نه یوال دې ته ځکه کوي چې په نظامی شکل سره د دوړ خو سره کومه پوښتنه او نه د جنگ ختمولو لپاره پوځي لاري کومه هیله موجوده.
جلالي صاحب دغه کانفرنس یا غونډې لپاره بیلابیل طرح وړاندې سوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرح کې په اوربند باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینې په برابرولو او همدارس د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرنس ګډونوال به دغو اهدافو ته سره ورسیږي حداقل لږ تر لږه اوربند ته؟
د مذاکرات دمته د پاره کیږي چې د دوړو خو هغه موقف نه سره نږدې کړی شي دوړو خو یې انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شکل ستاسو د خپل خپل کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلني ټولنې د خپل خپل تور کړې دي چې په اصول باندې خبري وکړي او په دغه اصول کې د څنګه د خپل خپل د دې اصول د تطبیق لپاره چې وړي څنګه وړي هغه د مذاکرات په نتیجه کې رامنځته کیږي. فاصله باید کم شي د خپل خپل په زمون کې اختلافونه لري. د دوه اختلافونو د لری کولو لپاره د یو بنزین لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هوادونه چې دوړ خو سر مرسته کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي وګوي ټول هم دې مهم دي د سپین هوادونه د ملګرو ملتونو هوادونه د لوی قدرتونو په ځمن کې همکاري.
جلالي صاحب ترکیه د دغه غونډې کوربه ده. تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وب کولای شئ چې د دوړ خو نظریات سره نږدې کړی او مهم رول اولو بوي کسانګه؟
ترکیه خو کوربه د جدي مذاکرات لپاره او د کوربه البته نقش داده شي دوړ خو سره یو ځای کی یو دوړ خو ورته تراولي شي مذاکره او مخامخ خبري سره وکي. اما ترکیه په ان زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دوړ خو وادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. په ان زمان کې ترکیه هغه واده شي د 2018 نه د افغانستان ته د سولې دراتو د پوره د استانبول پروسه شروع کړله. یا د قلبي آسیا په نامه چي دي. او هغه هر کال دغه پروسه کلنی جلسې کې په مختلفو وادونو کې چې غړي دي د پروسې دي. لدې سره د یو نقشې فعال لرله دي د سولې دراتو د پوره. پایین زمان کې پوځي لحاظ ترکیه د تشلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز پوځي حضور لري په افغانستان کې. او پایین زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیه د غونډې پر موضوع خبري کولې. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام د خبرونې زیاته برخه جوړوي خو ترغه مخ کې د کابل چا پرسپونو ته کتنه.
د کابل چا په نننیو غنو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصری شوې دي. هشت صوب رسپانی سرمقالی کې د دولت د سولې طرح مسوده باندې بحث شوې ده. سرمقالی کې راغلی د افغان دولت د سولې طرح چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په سلور برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالی شورا د یادې طرح د منلو یا رد پاړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټه تیر ورځ د دولت د سولې طرح ورسته کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوی چې د سولې انتقالي یا لیکدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او سلورمه د جګړې پای یا اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سر مقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي، خو همدا طرحه د ګلبدین حکمتیار، د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د کریم